يذكر من أفغانستان خلال المشكلة مخامخنا شيء وسلام ولدين تقنع روال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دولس بجه او دیرش دقیقی دی قدر منوریدون کو زموگ خاگل آزادی راڈیو آوری پشت سو شیبو که دی آزادی راڈیو اونیس پروگرام مخکا که خزی پیلیگی خلاح خمخ که اجمال آند دی خبرونو لندیس آوروی
په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو وخت له د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
مخکخې خزي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرو کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شدي د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون سب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون سب تاسو موږ ته وایست چې تاسی په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واست، هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسی؟
دا هغه ورځ نه چې موږ مبارزې ډګر ته راوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنه په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ پوه ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کی. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته دی، همدا اوس او ځوانان زموږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته دی، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بلاخره حکومت راوپرځېد او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراروي په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کوي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي، د ولس فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغه ستونزو ته د پای ټکی کلیدي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خګنې د پاره دی، ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم چې څو غبې ته لاس تر وړي او کچیرې دا لاس تم را نه غنځ فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او به تا بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو تم ډیر خوشبینه تر ډیر حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستون زو سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
زموږ د دې خبرونه دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا دې خبرونه ته شرغلست.
سلامات سلیره مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واست، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لري؟
واقعیا چې ما ته ډیره سخت ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وخت اتلس کاله می درس ویلې، ځان می پټولنه کې لکه مطرح کا کار می وک رسنیز دګر کې می اته کاله کار وک اته کلمه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم سوی دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړ شم او کار وکم، چون دا حق مونږ ته نه درکړل شوی، لمونږه اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایط کې چې زما مینا زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډیره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډیره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډیر اغیزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغه سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل سي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېر لوی غمیزه ده. ټول په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبی خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاس ته راوړي دا باید لبی ښه ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکن ده، اما په افغانستان کې په ډېر خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګوري ښا دوی کغواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو. په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپل دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېر غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځای کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لربدله، خماش مې لربده، خپل ټول ضروریات مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زموږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغسې شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلې یون کبیر، ته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو لپاره کار نه دی سوی، خوایا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي؟ د اندغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي؟
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متيقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته چې لکه چینو لسوالی په دې کې تیر حکومت نه غیړي کړې، هغه صاحب مثلا د دې سرک ساحه ته تاسو خپ چې نه زه په امیشال ته ورتم، هلته دی دنجونو مکتب نو تقریبا یو لس دفعه لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلې چې دغه ته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې و د ونې لاندې ناست ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نو د سکول اوبه نه وي، د سکول اوبه خو زه جړل ماته ویل وي، د زما سر وګورښتې ټول ټکېدلو، وای زه 15 کیلومتر شپږ کیلومتر په سر اوبه راوړم. یعنی موږ باید داسې ونه وایو چې په خو زه د پاره په تیر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنی شي وي دي موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نه شوه پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلې وي په پارلمان کې ناست هم، ما هم په غونډو کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته وایم چې هغه وخت زیاتره کارونه سمبولیک او فواری وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ماته سمبولیک کارونه، ماته شواري کارونه مه کوه.
اغلې موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای شوی دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه لنډیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تیر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ما ته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله، او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي، چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي، یا به د دوی پالیسي تغییر کوي؟ چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو، اکثر دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خلکو سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه، او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلقو ته ورکی به وختل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومه چې دوی تغییر کړی دی. او دا ورسته پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې دا ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هغه پخوانی پالیسی غواړي چې دوی پلی کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانی پالیسی دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلی کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مرمنو اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مرمنې نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاسیږي، مظاهره کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مرمنو تغییر کړی دی او هیڅ کله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه حداقل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام و هغه څه دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هېواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کنسرت دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرم له کوره ووځي. نو دی اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې هیڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم دا ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېری مېرمنې پېژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو ته موږ چې کله وویل تاسو راځئ، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه، کوم ماش څو میاشتې کیږي چې دا خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډېری نجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته یې رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغې وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره
مسکاجانی. که تاسو په دې اړه باندې مشته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه تاسو مخه ونیول سوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ په دفتر کې وم، زه په دفتر کې وم، کار باندې بوخت وم، همکاران راغلل ماته ویلې چې مسکا تول تر اوسه په دفتر کې ناستې، باید لاړه شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، مال شاید دوی ما سره ټوکه وکړي که نه، جدي مې ونه ګڼله، زما خپل کار ته ادامه ورکړله. یو وخت چې ګورو نور همکاران ډېر ورخطا راغلل ماته ویل چې لطفا لاړه شه کور ته، زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندړم دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په درېیمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرې نه ښودلم چې داخل د دفتر شم. ما ته چې تاسو اجازه نه لري، موږ ته رهبري ویلې دي چې مېرمنې اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی چې دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه، دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې ځواب سره مخ شوم. نو نور مې جرات هم ونه شو کولی چې لاړه شم، نور کېناستم په کور چې که کوم زمينه مساعده شي چې زه بیا کارت ادامه وکړم. نو همدغه سي د ډېر مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلی دی طالبان او تیلی چې ولی اته ګردان من پوښتنه چې دته مل اجازه ورکړي دفتر سره.
ډیر مننه مسکا جان، تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اغلی یون، تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د شوزو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفه اجازه ورکړل سي او جنو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کومنوي کړې کوم لاریون مو کړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، او صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نه اوسم، نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوال چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه غږم پورته کړ. کونړ ته مونږ لاړو، همداته نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و، یعنی مونږ خپل مبارزې ته دوام ورکو. مونږ ګورو حالات ته، که چیرې دې مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بندي، نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکړو. که چیرې دی تعلیم چې نه د ښځې او نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي، دی مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلی چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین هم ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم. اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ما ته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خزه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همېشه زما ډېر لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، خو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ما ته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته خو زه حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خو زه دپاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ته وایو موږ ورسره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو. دوی وایي چې موږ ټول خلاصو، اما په ورورو خیر موږ ته یو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو مکتبونه بندو، اوس دم خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو، اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې واورو راته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناسته وي؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل د ولس څنګه به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینې خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړه، فنډ به یې واخیسته، اما د ښځو دپاره کار ونه کړه. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو، موږ خپله خړه پړه خویندو سره همدلته کښینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو، چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کار شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینون، لاریون به م راوباسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي. ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي خپل هغه حق او حقوق لا سره وي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمیر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی ویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړي او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټول شدي په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې ستا چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپل لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. موسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبوري شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیکه، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي چې هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور د 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې ناورین سره موږ مخ شو چې ټول ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اوریدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک تښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بې وزنه شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامع سره تقسیم کړی دی، دای راټول کړی دی، پاکټ کړی دی او هغه به وځل خلکو سره تقسیم کړی دی. یو خو احساس لا نواج چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو دی لارینو ته اشاره وکړه، لازم دی ته یو بل خبره هم لرب چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لارینو نو وصل تاسو به پرسنل کې لیدلې چې تور کالیبه انجن اغوستي وو چې نه به مخ معلومه دی، هیڅ ځای به نه معلومه دی، دوی براو وته چې مونږه داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغاني ورکړ کېدل. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو خزه د مجبوریت نه د زر افغاني په مقابل کې دغه تور کالی اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې دغه اسلام غواړم، دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخر کې یون صاحب تاسو ته راسم، تاسو څه ویل غواړئ افغان شوز ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروستپاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ د پاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنې څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنې په سلو کې نه تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه او کار کوو او دې د پاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډیره زیاته مننه اغلی آریان یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او موسکا سنگر نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستی او خبرې مو وکړې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اته دا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو